دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې تنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبې یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 23 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی د خبر نویان شاهین بنیرۍ او تخنیکی همکار جوناتن په دې هیله ستاسو هرکلی کوو چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال راډیو د نننۍ نه ساعته خپرونه پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو شاهین بنیرۍ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
سرمشری او سهار مو په خیر. ډومبې د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014-15 لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې ورسره مرسته وکړي. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی د مالی کال 2014-15 لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازدیګر پېښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړیو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نو او یا د بجټ پر ضد رایې ورکړې. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د خپلو ځانګړي اختیاراتو د لاندې د بجټ په حق له د اسمبلی د غړیو کټ موشن ختم کړل او د هغوی نه د بجټ په اړه نیغ په نیغه رایې واخیستې. دغه شان اسمبلی د کال 2014-15 مالی کال لپاره فینانس بل هم منظور کړ. د یادونې وړ ده چې د بجټ په اړه د اسمبلی په روانه غونډه کې د تحریک انصاف حکومت ته د خپلو مرورو غړیو له اړخه د سخت مخالفت بجټ په اړه د اسمبلی روانه غونډه کې د تحریک انصاف حکومت د خپلو مرورو غړیو له اړخه د سخت مخالفت سره مخ شو. د صوبې د وزیرانو او اسمبلی د غړیو ترمنځ جګړې هم وشوې. وزیر اعلی پروس خټک اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي د غړو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې د اسمبلی د غونډې نه غیر حاضر وو او یا یې د فینانس بل پر ضد رایې ورکړي دي. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د خزانې وزیر سغدار تیره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي چې د یو این ایچ سی آر مشر ورته په دغه اړه د مرستې باور ورکړی دی او پاکستان ته بلنه ورکړې ده چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کېدونکي د کډوالو په اړه په سر مشریز غونډه کې برخه واخلي. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازې مونږ نن ماسپښین په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تیره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. د دغه برید پړه تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. پولیسو په امجد صابري د برید کوونکي خاکه تیاره کړې ده او د سند صوبې ګورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې دغه د مرګ ذمهوار به ډېر زر ونیول شي. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. دا دو ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. په دغه اړه د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دواخان مینپال مشر لیډو ته ویلي چې د افغانستان ولسمشر به نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته لاړ شي.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
مینپال زیاته کړه چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه لاسه پرېکړه نه ده شوې. تمه ده چې دا ځل هند او پاکستان د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان سارونکي غړي دي. د 12 نیپالی ساتونکو مړی پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبه پورس په کابل کې په یو 14 کې وژل شوي وو. کله چې دا جسدونه د نیپال د مرکز کټمنډو په هوایی ډګر کې ښکته کېدل، د دغه هیواد وزیر اعظم خادگا پراساد اولی او یو شمېر نور چارواکي هوایی ډګر ته د غمرازۍ لپاره ورغلي وو. د نیپال وزیر اعظم ژمنه وکړه چې د وژل شوو کسانو له کورنو سره به مرستې کوي. د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په بنایي سیمه کې 14 سوار لستنه وژلي وو چې 2 تنه یې د هندو. دا اروپایی ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برېټانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې د هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې وځي. د دې ټول پوښتنې په درشل کې د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود یونکر وویل چې نظر پوښتنه به ومنو که ووتل وتلی به وي. د فرانس ولسمشر فرانس اولان خبرداری ورکړی چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولان زیاته کړې ده چې له دې سره به برطانیه ته ګرانه شي چې د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته سمه لار پیدا کړي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کانفرنس قربنه وي. په دې غونډه کې به کینیډا، جرمني او جاپان هم برخه واخلي. د امریکا د بارنو چارو وزارت اعلان کړی چې دا غونډه به په واشنگټن کې د جولای په 6 جوړه شي او د ملګرو ملتونو دغه هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځایه شو د سرپناه، خوړو او روغتیا لپاره کوي. او فرانسه وایي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د شخړو لپاره څلور اړخیزه سرمشري د جوړه شي. د فرانس د حکومت ویان ستیپن لی فول ویلي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ژمنه د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې کړې ده. ستیپن لی فول په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل. په دې غونډه کې به د فرانسې تر څنګ د جرمني، روسیې، یوکراین ولسمشران برخه اخلي. ورته غونډه د 2014 کال په جون کې د دې مشرانو ترمنځ شوې وه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې له پاکستانی ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هلته میش د افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فیلیپو ګرانډي لیدنه کړې ده. په کراچی کې د نامتو قوال امجد صابری د پرنی وژنې مسولیت تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې دي. بلخان د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای همکاري سازمان سرمشري ترسره کیږي چې یوه مهمه موضوع د سیمې امنیت او د ترهګرۍ مخنیوي دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال په غونډه کې د ملاقاتونو خبره کوي.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
او نن په برېټانیا کې د دې هیواد په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه ټول پوښتنه ترسره کیږي. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
چې د برېټانیا اروپایي اجازه خبرې شي نو دلته د خارجي بحرانونو وړاندوینه شوی ده، سیاسي بحران وړاندوینه شوی ده.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره سندري هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر. مننه په اسلام آباد کې د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین او نور لوړپوړو چارواکو سره هلته د میشت افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فیلیپو ګرانډي لیده کاته کړې دي تیره ورځ. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې څه بحثونه وسو او څه پریکړې وسوې.
بالکل احمد شاه، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیره ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې مشر سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوالو واپس لپاره د نړیوال ورورولۍ د پاکستان کومک وکړي. ولسمشر ممنون حسین په دې خبره سور راوړو چې د افغان کډوالو ستنېدل ضروري او سیمه کې کوټلي امن او پرمختګ له د پاکستان د هڅو ضروري برخه ده. دوی وویل چې په دې اړه په نړیوال ورورولۍ هم لویه ذمېوار راځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په وینا پاکستان درې لسیزو څخه زیات وخت په خپله ځمکه د کډوالو کوربتوب کړی دی، باید چې د پاکستان قرباني نړیوال ورورولۍ وستایي. ولسمشر ممنون حسین دا هم ویلي چې پاکستان سیمه کې امن او استحکام له د افغان کډوالو ستنیدو په اړه هیله لري. په دې موقع د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرینډي ویل چې کډوالو لپاره د پاکستان د کوششونو ستاینه کوي او اداره به د کډوالو ستنیدو لپاره سازګاره حالات پیدا کوي او د مسرې د هوارولو کوشش وکوي. احمد شاه بلخوا هم تیره ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره لیدلی دي او ویلي چې نړیوال ورورولي د کډوالو واپسۍ لپاره خپل کردار ولوبوي. دې لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر په دې ملاقات کې وویل چې یو این ایچ سی آر به په دې مسله کار کوي او په دې موقع پاکستان ته یې بلنه هم ورکړه چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کیدونکي مایګرنټ اینڈ ریفیوجی سمټ کې ګډون وکړي.
شاین د کډوالو په سرمشریزه کې به ګډون کوي پاکستان.
بالکل.
ش ډیر مننه رابی از مر سره د تازه معلومات شریکولو. شورت ولري.
مننه.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نورځي د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د اردو ژبې نامتو قوالی او کلاسیکي سندري ویونکی امجد صابری تیر ورځ د پاکستان په ساحلي ښار کراچي کې ووژل سو چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. پولیس د امجد صابری د وژونکو خاکه تیار کړې او سند صوبې گورنر وزیر اعلی او د پولیس مشر ویلي چې ډیر ژر به د هغه د مرګ ذمہوار خلک ونیول سي. د نوموړي مړی به نن په کراچي کې خاور ته سپارل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال محمد عمران را کوي.
په کراچي کې د چهارشنبه په ورځ د وژل شوي مشهور قوال امجد صابری د مرګ په اړه د ښار د غربي سیمې د پولیسو مشر ذوالفقار لړک مطبوعاتو ته ویلي چې امجد صابری د خپل یو بل ملګري سره روانو چې ناسرګنده موټر سایکل سورو په ډزې وکړې او هغه یې په سر او سینه وشتلې ده.
دو موټر سایکل سوار تھے، انہوں نے 30 بور کا پسٹل یوز کیا ہے.
دیوائی دو موٹر سائیکل سوار او ہغوی پر 30 بور تماچا پنجر ڈزی کڑی دی. ددی پی خور سٹو تانے مشر یعنی ایس ایچ او لخپل سو کین لڑکڑی شوے دے نور پلٹن روانی دیو چ چرتا ہم سکول وی حل تب کاروائی کولے شی. امجد صابری پر سر د گولے لگے دو لکبل جون دلا سور کڑے دغ ڈزی کون کی ورستو بیا حسن سکوئر سی می اڑختا تختی دلی دی. د امجد صابری سره په موټر کې ناس یو بل تن جوبل شوی چې پیژنګلوی د سلیم صابری په نوم شوی ده. د سره سره پولیس وایي چې یو ماشوم هم په دې پیخه کې جوبل شوی څوک چې په دغه وخت د موټر سره نږدې روانه وه. د امجد صابری جنازه به نن د پنجشنبه په ورځ ماسپخین کولی شي او بیا به د ښار په پوشنګر هدیره کې خاورو ته سپارلې کیږي. بلخوا د سند پولیسو مشر اډي خواجه د منځنۍ کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی مقدس حیدر په مشرۍ کې یو پلټنیزه کمیټي جوړه کړې کومه چې به د دې پیښې پلټنې کوي. پولیسو د امجد صابری د وژونکي خاکه هم جاری کړي کومه چې هلته موجود کسانو په مرسته جوړه کړې شوې ده. پولیس وایي چې د ډزې کوونکي شکل د دغه خاکې سره 80% میلاویږي. د متحده قومي مومنټ مشر فاروق ستار د چهارشنبه په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې دا دعوه هم کړې وه چې امجد صابری ته د مرګ دړکې ورکړې شوې وې. ولی پولیس وایي چې هغوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړې شوي. همداشان د پاکستان پیپلز پارټۍ د سند صوبې پخوانی وزیر منظور حسان وایي چې دا رنګ پیښې د یو سازش تلاندې د کراچۍ حالات یو واري بیا خرابوي.
مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ قوت
دیوائی ماتا خاری کی سخلق داسی دی چی پا سند صوبہ او پا خصوصی توگا کراچے خار کے حالات خراب والغواڑی
میں حالات خراب کرنا چاہتی ہیں.
امجد صابری ته په کال 2014 کې د یوې قوالې ویلو لقبل د اسلام آباد های کورټ لخوا د توهین رسالت نوټس هم ورکړې شوی و. صابری د دوه ځای ټی وی چینلو په سهارنۍ خبرونو کې یو قوالی په داسې حال کې ویلې و چې پکې د واده دستوري هم خودلې کېدې او په دغه قوالی کې د پیغمبر اسلام د کورنۍ د غړو نمونه اخستل شوی و. د دې ورستو دغه چینلو د هغه خبرونو په قربانو بندیز لګولې و. د سلويخ کلن امجد صابری تعلق د قوالی ویونکو کورنۍ سره و او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت مشهور قوالی ویونکو بلل کېږي. د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده او ویلې دي چې هغه د توهین رسالت د قبله په نخښه کړې شوې ده. د سره سره د پنجشنبه په شپه ناوخته د ښار په 3 سیمه کې یو بل هنرمند فرحان علي وارث باندې هم د حمله هڅه شوې ولی هغه پکې بچ پاتې شوې ده. وارث د اردو ژبې د ساندې ویونکي په حیث نوم لري. محمد عمران، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې ټوله فاټه یې له وسلوالو پاکه کړې ده او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په آخري پړاو کې دي. د خبر نوموړي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړې ده. دا چې د نوموړي دغه بیان له حقایقو سره تعلق لري او که یوازې د خبرو تر حده سم دی. په دې اړه ملیحا میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورېدلی سي.
د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف روانونه جرمنی ته د سفر پر مهال ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ آپریشن په آخري مرحله کې دی او د فاټانه تر افغان سرحدي سیمه له وسلوالو پاکه کړی ده. که څه هم حکومت وایي د روان کال تر اخره به د شمالي وزیرستان ټول کډوال واپس کورونو ته لاړ شي چې د دغو کډوالو مرحله وار واپسي روانه ده، خو بلخوا په ملک کې وخت په وخت وسلوالو حمله هم دوام لري. په داسې حال کې چې د وسلوالو کاروایانې روانې دي، د پوځ د مشر دا تازه بیان څومره ارزښت لري؟ په اړه کارپو حسن عسکری وای،
په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو کوم پټن ځایونه، د تربیت مرکزونه او د سامان جمع کولو ځایونه وو، اوس هغلته داسې مخصوص زونونه یا سیمې نشته چې موږ وایو د دغو ډلو پرې مکمله قبضه ده یا پناه ځایونه دي. دا صحیح ده چې ډېر وسلوال غیب شي. ګڼ شمېر وسلوال د پاکستان مرکزي ښارونو ته لاړل، ځینې افغانستان ته او ځینې بیا له یوې ایجنسۍ نه بلې ته لاړل. خو دا ویل چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې ځانګړي زونونه لري، هغه زما په خیال هلته نشته چې تر دې حده یوه کامیابي ده. خو بیا هم یو چیلنج موجود دی چې دوی واپس هم تلی شي.
د نوموړي په خبره که څه هم پوځ دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ډېره موده به واپس نشي تللی او ایثار به وي، ځکه چې د فاټا انتظامیه او لویس ځواکونو ته به د زیاتې پوځي مرستې ضرورت وي. د دې تر څنګ دوی ته به د سیمې د خلکو ژوند واپس عادي حالت ته د راګرځولو لپاره هم کار کول وي. په اسلام آباد کې کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود که څه هم په سیمه کې د پوځ کاروایی تر ډېره حده کامیاب بولي، خو وایي چې اوس هم د وسلوالو ګواښ په مکمل ډول له منځه نه دی تللی. نوموړی وایي،
زما په فکر شمالي وزیرستان او د فاټا زیاتره برخې له وسلوالو پاک کړل شوې دي. یقینا د وسلوالو ځنې خاص سیمې شته، له افغانستان نه هم دوی پاکستان ته وړي او په مکمل ډول نه دي ختم کړل شوي، نو ځکه وسلوالې پیښې بیا هم تر سترګو کېږي. خو د وسلوالو حملو شدت او شمیر کم شوی دی او پکې ډېره بهتري راغلې ده.
دا تلت مسعود په خبره د حقایقو او پوره معلوماتو بغیر څوک داسې بیان نشي ورکولی، ځکه چې په سیمه کې بهرني استخبارات په مؤثر ډول کار کوي او د افغانستان له امله هم حالات په ښه ډول ساري. کارپوهان وایي تر ټولو مهم د فاټا د ولس اوږدمهاله مرسته ده چې باید پوځ او حکومت په ګډه د هغوی هغه بشري مسلې حل کړي چې د پوځي کاروایۍ له امله ورسره مخامخ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. د فاټا د بیا بحالي څنګه چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تراکی د زینو قومونو دورانو سو کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړه کړې ده او متاثر سو خلکو ته به ډیر ژر معاوضه ورکړل شي. خو د باړې او تیرا ځینې خلک بیا وایي چې تر اوسه کورونه په دې سروې کې نه دي اچول شوي او دغه سروې باید په شفاف ډول وکړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې ژر تر ژره دې معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه بیا ورغوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخیل شلوبر سپا او د تیراپ ملک دین خیلو زخه خیل او دم خیلو کې د ویجاړو شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او د دغه کورونو مالکانو ته به په روان نږدې وخت کې د ماویزه چیکونه میلاو شي او د باړې په تیرا هغټولو برخو کبا دغه سروي تر سره کیږي. چرته چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوی وو، خو بیا د باړې او تیرا ځنې متاثر شوی کسان د دغه سروي نه شکایت کوي، وای چې په دې سیمو کې تر یو شمیر کورونه پاتې شوی دي. په دې حق له د تیرا زخخیل یو تن کلمه پر دې مشال ریډیو ثوای
دا سروي وو خلکو له شوی روزا چې حکومت کې تکراری په منډه تلل کې کنه او خور غریب ټول پته شوی راي نه دا می د غوړو چې کور په کور هر ځای لا خپل سروي وراسي او خور غریب لا خپل پیدا وراسي
او د باډي او مشر شافیصل فریدی وویل
خلک د کورونا په یو غنټه کې روغ کړ روغ رموټو روغ جوړ کورونا چې کله راووتل او د راوتلو نه بعد یو کال یو نیم کال بعد هغه خپل کورونا بیا واپس تلل نو څه خو په جنگ کې وران شوی وو څه په ضرورت مطابق آرمی ته هغه ته ضرورت وران کړی دی لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړی دی لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شي خو په خپل وران کې پخې وي که کچوي نو اکثر خلکو کچا کورونا دغه خبره دا وه چې خلکو د واپس کېدو نه مخکې حکومت یې غوتا په ډور سټپ باندې پیمنټ نیول لوی چې تاسو د خپل کورونا څو د ځان ته په دا باندې مرامت کو نو خلک راغل خلک په خیمو کې اوسېږي خلک ته ونو لاندې اوسېږي خلک ځان ته شاړو چکو درګي ودرولې دی په هغه کې اوسېږي حکومت اوس هم په دا کې راځي چې سروي وشو او سروي ونشو او بیا په سروي کې الله دې رحمو کې سروي کې چې کم ټیمونه لګلې بيخي تسلی بخش نو
او د باډي یو بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیاته کړه
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کول لور چې په کور کې چې څوک نه وي مالک نوی ناغا کور پاتیش ده سروی نا پاتیش او بیات نا مخ پوران ده تیر شی پا دی دوران که چکو نکنا کورونا ده سروی نا دیر پاتی شوی دی او زو موجودا پولٹیکل ایجنت او زیماور ادارو لا دا خواست کام چی پا دی بانده دا لگا نورم نظر سانی او کی
خوبیت ده فاتا ده بیا بحاله چانگی ده خیبر دفتر یو چارواکی انجینیر مظهر رفیق وویل چی پا دی یا دو کومونو که د چا کورونا د سروې نه پاتې شوی دی نو هغوی کولی شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پیښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختی کارډ او د وران شوي کور تصویرونو سره دی یو درخواست جمع کړي نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 400,000 روپۍ معاوضه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور په پاکستان کې د تعلیمي چارو په هان وای چې د خیبر پښتونخوا په زرګونو سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې لوجه په ډیرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پریږدي بل خو ځبای حکومت داوا کوي چې په لومړي ځل په بجټ کې زیاته برخه تعلیمي پرمختګ ته ځانګړې کړې ده په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې په کې سناسو اونیم زرو سکولونو کې د سکلو پاکي وبنشته په سباندې لس زرو سکولونو کې بجلی نشته 15 زرو سکولونه چار دیواری او سباندې سلور زره بیا غسلخانه نه لري د سواد مټې د جنکو د سکول یو پرنسپلا ګل خاندانه وای په دغه سیمه کې د هلکانو او جنکو ګڼ سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو کې غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکو عمر اورگزی وایي د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پریږدي
او بل کې پکې ګورنمنت هغه حکومت د تعمیر سکول پروجیکټ روان کړل اوس پورې خو موږ چېرته سکول ونه لیدل چې تعمیر سکول یا سکول روان وي په کار وچه داسې سکول شي او حکومت سکولونه نه جوړېږي هلته کې حکومې کمرې نشته کمرې د ورته جوړې شي ماشومانو ته او داسې سکولونه شته چې هغه کې صرف یو ماشوم ناست وي یا دوه درې ماشومان ناست وي یو ټیچر ورته ناست وي
د خیبر پختونخوا حکومت سالانه بجټ د 2018 ولسم مالی کال لپاره 111 روپۍ کې خودي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي د صوبې د تعلیم د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په سکولونو کې ماشومانو ته په بنیادی سہولتونو ورکولو کار پیل کړی دی
په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دومره لوی بجټ چې کوم دی د سکولونو ته لاړو او موږ ډایرکټر ته اوس هم ویلي چې موږ هغه سکول نه راکې چې کوم دی کې اوس هم دا سہولیات نشته هغه باوجود لکه سکول نه دی کې شک نشته چې پاتې دي خو دا هغه سکول نه دی میکسیمم کوم سکول نه چې سابقه دور کې د ایم ان ایس یا د سینیټرز په فنډ کې جوړ شوی دی. دا غیر ریکارډ چې کوم دی هغه موجود نه دی چې هغه ستاسو سکول چې هغه پکې اجرې جوړ شوی دی. نو دا غیر رپورٹ مونږ غوښته نو دا څه پټه خبره نه ده او په دې کې مونږ لګیا یو ان شاء الله مونږ یو سکول هم داسې نه پرېږدو چې هغه ته بنیادی سہولیات چې کوم دی مونږ ورکړي نه.
که څه هم صوبایي حکومت د تعلیم لپاره ته زیات بجټ داوه کوي خو سیلون کې بیا وایي په تیرو کلونو کې هم موجوده صوبایي حکومت خپل ټول بجټ نه دی استعمال کړی. د پېښور پوهنتون د انګلیش ډیپارټمنټ استاد ناصر جمال خټک وایي
نو خود پاکستان ریاست او نو په پاکستان پښتونخوا په صوبې کې راغلي حکومتونو تعلیم چدے اغاری پرایورٹی نه پاتشه ده. پرایورٹی پاتشه وینو غالبن دغه حالات بنو او داسې سکولونه بنو داسې کالجونه بنو چې کم وجود په کاغذونو کې لري او ازما کا باندې ری بلډینګونه یا په بمونو علي ژول شوی دي یا قبران شوی دي چې هغه کړی نه دي. نو کا یو حکومت کې کدلی خبرې ډېرې خوږې خوږې پرستې پرستې و کې خو عملاً صدا څه کار نه دي. نو دا حکومت ته تعلیمي ایمرجنسی دی. نه ایمرجنسی هم کې دي شو بدن کې دي. شګه ما خپل
تعلیمی کارپوهان وای په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادی سہولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملی کار وکړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد پام د حشمت سحر په ځخ کې د سندرې پر لور راګرځم.
طلبګار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما هر ز خوشاله وشم د هر پختون غم خوار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما زستا سو شملی ستایم زستا سو حجری ستایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبی ستایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبی ستایم ولی می پرده گانے زستا سو وطندار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو ک خندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو ک خندلی دی ما هم تل خندلی دی وایم سندرې ز خوستاسو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما
از موږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتنو خاطر تاسو غوښنه ولې دي د سهار 9:30 بجې سوي شاهین بنيري به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستاسو مشال رادیو
ستړي مشورودونکو د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازیګر پېښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نه وو او یا یې د بجټ پر ضد رایې ورکړې. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازې مونځ نن ماسپښین په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تېره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. د دغه برید پړه تحریکي طالبان پاکستان حکیب الله محسود ډلې منلې ده. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. دا دو ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. د 12 نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابله نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه 14 کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د برتانیا له خلکو غوښتي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کانفرنس قربانه وي. په دا غونډه کې به کینیډا، جرمني او جاپان هم برخه اخلي. او فرانس وایي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د شخړو لپاره سلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي.
دا مهم خبرونه لنډیز مله مشال رادیو څخه واورېدی چې شاهین بنیري وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رفعت انجم دغه ورځپاڼې ته کتنه کړې ده او مهم موضوعات ورڅخه راخستې دي. راځي چې ورته غوړسو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سندھ های کورټ چیف جسټس سید سجاد علی شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېده. دې لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن خویلې دي چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې موږ مخکې هم د اړخ ته توجه راوړې وه چې که جسماني بیماری وي، ټولنیزې او یا نور سیاسي مسلې وي، نو د هغې پایدار علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله فاغه وخت کیږي چې کله یو مسله سی واشي او یا د زیات نقصان نه بچ کې دلوي. اداري وايي چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام پولیس پر ضد ترهګرۍ د واقعاتو دا تقاضا وا چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي شوي وي. اداري لیکي چې د سن وزیر اعلی سید قائم علی شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوه چې پکې د چیف جسټس وی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې آپریشن کې تیزی راوستو احکامات ورکړي شوي دي. اداري اخره کې وايي چې داسې محسوسيږي چې د چیف جسټس وی تاوان نه بلکې د سودوازی لپاره تخدی لپاره به د کیس کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار وي. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صبح کې به د زده کړې معیار یو وي. اداري زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړۍ ورځ نه واضح دي، خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه بدلون نخکاری. اداری علی کی چې کله پوری صوبې لپاره یو تعلیمی بورډ وو، نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیسته، خو ولې اوس وسایل زیات شو. خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکام ښکاری چې وجه د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغه عمل درآمد کولو کې فاصله ده. اداری اخره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامې دویمه وجه دی لپاره پالیسو جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائده نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادان او منتظم چا چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړي دي، اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي، خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د ټلویزیون د هغو دوه پروګرامونو پر قربانو بندیز لګولی چې د مذهب پر موضوع متنازع بحث راپورته کړی دی. بلخو یاد ورسپانه لیکي په تیر وختونو کې په افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوال مشکلات زیات شوي، نو ځکه اوس نور هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلی پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسی او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روجې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیوني پروګرامونو قربتوب بنه کوي کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغو پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازکه موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پېښورانه بحث باندې دي د خلکو نه نیغ په نیغه معافي وغواړي او دغه نه پس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو قربتوب جاری ساتلی شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیرګل په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي او دا چې په دې موضوع به هغه نوري خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې په ورځ په خپل ټلویزیون چینل نیغ په نیغه پیغام کې وویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خبرونه کې ملما دینی عالم ویلي قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جرنال د افغان کډوالو په اړه ولیکنه کې وای په خوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو خو په دې ورستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامی کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه رپورټ په حواله وای چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ توند شوې ده او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې سلويغ زره افغان کډوال یورپ ته رسیدل. ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل خو په دې ورستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري په دې ورستیو کې ور باندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کارویان کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو ښاوري د شنګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د ورځنی غونډه نن د ازبکستان په سر شار تاشکند کې ترسره کیږي. غونډه ته د مشرانو د ویناو ترڅنګ به افغان ولسمشر اشرف غنی د چین ولسمشر شي جی پینګ سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوي. پاکستان له لومړنیو هیوادونو څخه دی چې په 1950 کال کې چین په رسمیت وپیژندي او په تیرو سبا شپېته کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تل ښې پاتې شوې دي. افغانستان تمه لري چې چین به د ترګری ضد همکاري واړه پر پاکستان فشار راولي. په دې نور تفصيل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړیو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د وخن مینپال وای چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
د پاکستان ولسمشر دا افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چکو معلومات ترلاسه کړی دي د هغه لمخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شي جن پینګ څخه وغواړي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دیر دي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډیرې نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالر ډیره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شي جن پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي
چې خو د پاکستان یو روایتي دوست دی او زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین ښه روابط او په افغانستان کې سوله او د پاکستان سره ښه روابط په تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره ښه اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړی کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شودل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمره چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې، په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبري وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبري وشي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. بلخ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د هند د حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندېښنه رد کړې ده. ریچارډ اولسن دا خبره د نهې په ورځ د امریکا په څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په دې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2020 کال پورې د امریکا مالي ملاتړ هم اعلان کړ. په افغانستان کې د هند پر رول پاکستان تل اندېښنه څرګنده کړې، خو اولسن وایي چې پاکستان په دې برخه کې له مبالغې کار اخلي. په دې اړه اسمت سروان راپور جوړ کړی، تاسو په امر سره ګرځوم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د رول په اړه د پاکستان اندېښنه له مبالغې ډکه وبلله او خبرداری ورکړ چې پاکستان به شراتلونکي ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحد دی. دی هیواد افغانستان ته د مالی مرستو تر څنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند نفوس په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې باید د هند نفوس د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند څلورویشت کونسلګری لري. د وبل حقیقت دا ده چې هند په افغانستان کې یوازې څلور کونسلګری لري. په افغانستان کې د هند کونسلګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کونسلګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کونسلګری او د غرس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پوری څو ځلی حمله شوی. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکری طیبه سختری زړه په لاس لرلو تورنه کړي چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړ برخمن ده. شاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپل اندیشنې لري وویل د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې د تروریستي تنظیمونو پر ضد اقدام نه وي کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې وسلوال طالبان په تیره بیا د حقانی شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپله خاوره کې له چا سره جنگ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستانه غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې له منځه وړي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د مشال رادیو په لومړي سرنۍ خبرونه سلام پرته خو کې استاد سپام د احمد سمیر په ځخ کې د سندری پر لور راګرځوم. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غږ نیولې دي. نن به په بریتانیا کې د وی ټول پښتنې په ترڅ کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل او یا نه پاتې کېدل وټاکل سي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه بیل بیل احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر بریتانویان په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې بیا د بریتانیا په زیان بولي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې د چې پاروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدو او یا لدې ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو له دې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره خده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړې اوسو. خو د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس وایي د رامفورد په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراس پیته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراس بي واي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته لدی چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي، حتی غوی کولای شي سواحلو تراشی او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعي کولای شي په 90 هیوادونو کې په اساسه توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخوانی شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي، په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک ډوال وایي، پدې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي شارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو وشکلنه برتانوي وایي، ډیر هغه کسان چې لاروپۍ ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي، د پخ عمر لرونکو دي او د هغوی هڅون کې هغه احساسات دي چې د دوی په مازی پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپۍ ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د 23 نیټې په ټول پښتنه کې څرګند شي.
په بریتانیا کې په لسګونو زر افغانان وسیږي. کچرته بریتانیا له اروپایي ټولنې ووزي، په دغه هیواد کې به پرمیشتو افغانانو څه اغیز وي؟ احمد شیبر د دې ټول پښتنې په اړه د سیاسي چارو له کارپو لایق زیرک سره مرکه کړې ده. د دې پښتنې په ځواب کې چې بریتانیا څه شي دې ته هڅولې چې له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره نظر پښتنه وکړي، لایق زیرک په ځواب کې وایي،
منځنی ختیځ کې ځینې شخړې د باعث ولا چې اروپا ته ډېر زیات مهاجر لاړ شي. د یو بل خپل په اروپایي اتحاد کې دغه اتیوشت غړي وځنه چې د دې په خپل لاس هغه جوړش کې د تیر کلونو په طلا باندې تغیرات راغلي دي. سیاست تغیر کې د جغرافیه تغیر کې ورسره د نو هر یو د نړیوال سیاست پرانا کې خپل پالیسي جوړي، نو دغه پیسې باندې دا تغیرات راځي. دغه نور تغیرات د باعث ولا چې پاس له 30 کالو برتانیا خپل غړي باندې په اروپایي اتحاد کې لسره کتنه وکړي، او دا یقیني کې چې آیا رښتیا هم د اتحادیه سره د دې پاتې کېدل د برتانیا لپاره بشي سیا.
تاسو د کډوالو مسلې ته هم اشاره وکړه. په بریتانیا کې په لسکونو سره افغانان ژوند کوي او په زرګونو افغانان انتظار دي چې د مهاجر په صفت په دې هیواد کې ومنل شي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا پاتېدل یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل به په دغه هیواد کې پروسیدونکو افغانانو څه تاثیر وکړي؟
اروپای د یو خد برتانیې وتل یو لامل هم دا غدي چې دا کډوال موضوع ده چې دی غواړي په دې موضوع باندې فرق کتن وکړي کچې د برتانیې اروپای اجازه خبرې لسی نو دلته د یو بحران وړاندوی نه شوی ده یو اقتصادي بحران وړاندوی نه شوی ده یو سیاسي بحران وړاندوی نه شوی ده دا بحرانونه په دې معنی کچې برتانیې د اتحادیې څخه او بیلسی کدای څه د اروپای اتحاد کې د نورو یوادونو د دلوالي هغه د دې هغه دلوالي او پاري مثلا یونان یواد دی هغه لګیرو کلم رئیس په اتحاد کې لسر غور کوي او البته د دې سیاست ډیر سره خراب دی په دغه موضوع باندې
ځیرک څه وبخښي تاسو خبره قطع کوم یعنی په مشخص ډول په افغانانو باندې په بریتانیا کې تاثیر څه وي ک بریتانیا چرته اروپای ټولنه ووسی
برتانیا د اتحاد خلک به لسی نو هغه آزاد تر تک د خلکو ترمنځ بیا د هغوی د ترمنځ د منځ خزي نو کوم افغانان چې هلته په اروپایي اتحاد کې دي یا په برتانیا کې دي کدای شي د دې دغه اتحاد د لوالي د افغانانو د نور د دې لامل چې افغانان بیرته راوسته وسی خپل وطن ته یا هلته خپل د افغانانو لپاره په نور هیوادونو کې دا مش تاسو جوړ سي چې مثلا په نور اروپایي اتحاد کې لکه مثلا جرمني کې په اسپانیا کې په ایتالیا کې په یونان کې خپل دا افغانان نور د شي د تطبیقونو شول سي چې ایتالیا دراسي نو دا افغانانو په برخه کې دا پروسه خپل له یو یو له اقتصادي شون سره به مخ شي افغانان خپل مجموع کې او کدا څنګه افغانان چې تللي هغه برته د اوزینو قانون لار څخه د خبرت هغه خلک دی پته راوستل
د زینو راپورونو لمخې چې ورلمخه کومي نظر پښتنې شوې دي د ټول پښتنې په ارتباط باندې تقریبا مساوي دي نیم بریتانیایان د دې پلوي کې چې په اروپای ټولنه کې پاتې شي او نیم بریتانیایان وایي چې به تر ادله اروپای ټولنه ووځو تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې دي څه پیشګوئی کوي چې بریتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي او کنه اکثریت پرای ورکې چې له اروپای ټولنه ووځي
ډیر امکان دا دی د پاتې د پرتو لا مال څخه چې برتانیا به په اتحاد کې پاتې شي
په بریتانیا کې مشت افغان سیاسي شنونکي لایق زیرکو چې په دغه هیواد کې د نننې ټول پښتنې په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پښتنې ځواب ولې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پرتم خو په پای کې واستاسو پام د نغمه په ژغ کې د سندری پر لور راګرځوم بیا به هم خبري غړي ته دوام ورکو
جنگ نستے
تاریخ شمله ور وجنی